آب بدیل بده که ایره مزدود کنه.
بسیار تشکر خانم ایدریسه.
خانم آباد.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غوږیستې و بل یو ساعت خبرونه پیل شوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن به دا څرګندوي چې د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو ابتدایي پایلې کله اعلان کړي. پیل خبرونه کېږي. په کندهار کې تر دېرشو زیات وسلوال په هوایي حمله کې وژل شوي. په اصل کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي پر موقعیت د امریکا د پوځ لخوا د حملو راپورونه ورکول شوي. د امریکا ولسمشر نن په سپینې ماڼۍ کې مهمه وینا کوي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې د عراق صدراعظم د دغه هېواد د تروریزم ضد خدماتو پیاوړي ځواک ته سپارښتنه کړې چې د حکومت ضد مظاهرو په ختمولو کې همکاري وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن خلکو ته دا وایي چې کله به د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلانوي. د ولسمشري انتخابات د میزان پر شپږمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي نتیجې باید د میزان پر اووه ویشتمه اعلان سوي وای. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته ویلي چې د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي. تفصیل وروسته. په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې درې دېرش وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات د کندهار په معروف او شولیکوټ ولسوالیو کې شوي دي. په شولیکوټ ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو لالوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر پر راکټ ویشتی او نهه ویشت تنه وسلوالې وژلې دي. د بارکزي په خبره څلور نور وسلوال په معروف ولسوالۍ کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر لمخې تیر شپنه وخته د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر د سړک غاړې بم په چاودنې کې یو امریکایي سرتیری ټپي شوی دی. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو مطبوعاتي دفتر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د ډنډ ولسوالۍ په سزګز سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر مهال شوې ده. د سرچینې په وینا یو امریکایي سرتیری چې په پیښه کې ټپي شوی د کندهار د هوایي ډګر نظامي روغتون ته انتقال شوی دی. د کندهار په هوایي ډګر کې میشت بهرني ځواکونه تل د هوایي ډګر د امنیت لپاره په سیمه کې غزمې کوي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي پر موقعیت د امریکا د پوځ لخوا د حملو راپورونه ورکول شوي، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینې ماڼۍ کې مهمه وینا کوي. د سپینې ماڼۍ ویان هوګان ګیدلی وویل دغه وینا به پر ځایي وخت د سهار پر نهو بجو چې په افغانستان کې د مازیګر پنځه نیمې بجې کېږي پیل شي. ګیدلی پرون ناوخته د دغه اعلان پر مهال په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. خو د سپینې ماڼۍ د ویان تر اعلان مخکې ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې یوه لویه پیښه شوې ده. د سی این این تلویزیوني شبکې، نیوزویک مجلې او رویټرز اژانس په ګډون ګڼو خبري رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا پوځ د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي پر مشکوک پټنځای حمله کړې ده. نیوزویک د امریکا د پوځ د یوه چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې البغدادي په دې حمله کې وژل شوی دی. پخوا هم د البغدادي د وژل کېدو خبرونه ورکول سي وو خو دقیق نو ختلي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې د عراق صدراعظم د دغه هېواد د تروریزم ضد خدماتو پیاوړي ځواک ته سپارښتنه کړې چې د حکومت ضد مظاهرو په ختمولو کې همکاري وکړي. په عراق کې د تیرو څو اونیو مظاهرو دغه هېواد ته ټکان ورکړی دی. صدراعظم عادل عبدالمهدي پرون د تروریزم ضد خدماتو ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د پلازمینې بغداد او جنوبي ښار ناصریه لارو کوڅو ته تیتو پراخ سي. امنیتي سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي دغو ځواکونو ته ویل سوي چې د مظاهرو د پای ته رسولو لپاره دې ټول ضروري اقدامات وکړي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې د تروریزم ضد خدماتو پوځیانو نیمه شپه د بغداد د تحریر مرکزی میدان په شاوخوا کې پوسټه ایجاد کړي او لسیمې د مظاهراتو په ایستلو پیل کړی دی. تر دې مخکې د عراق عادي امنیتي ځواکونه په دینو بریالي سوي چې د وشکي بهاون کې ګاز له کارونې سره سره دغه میدان له مظاهراتو تش کړي. د عراق د بشري حقوقو کمیسون پرون ویل چې له پنځشنبه د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شخړه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. او د هسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهره چانو سره شخړه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ غوښتنه لري. تر دې مخکې د بیلتون غوښتونکو د رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض په خاطر مظاهره شوې وې. دغو رهبرانو ته د بند سزا د 2018 د کال په ناکراریو کې د هغوی د رول له کبله ټاکل شوې ده. پرونی مظاهرې هغه چوپتیا ختمه کړله چې تر شپږ ورځنۍ مظاهرې وروسته راغلې وه. د وروستۍ مظاهرې د اکتوبر پر 14 وروسته له هغې پیل شوه چې د اسپانیا سترې محکمې د کاتالونیا 12 رهبران په فتنه او نورو جرمونو مجرم اعلان کړل. د کاتالونیا په مرکز کې په سلګونو مظاهره چانو چې اکثریت یې ځوانان وو د پولیسو دفترونه کلابند کړي وو. دوی پر پولیسو رنګه پلاستیکي توپونه گزار کړل خو وروسته یې پولیس په ډبرو او بوتلونو ویشتل. له دې سره ملي پولیس او د کاتالونیا د محلي پولیسو ځواک مجبور سول چې له کوتکونو او مصنوعي مرمیو څخه کار واخلي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل په پاپنسن کې د سهار 10 بجې او شپږ دقیقې سوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن خلکو ته دا وایي چې څه وخت کولی سي د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول. د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 18 اعلان شوي وای. فرشته جلالزی او پریاړه نور تفصیل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اکتوبر په 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومتریک معلوماتو د ثبت له ټولو ماشینونو معلومات د معلوماتو په مرکزي سیستم کې ثبت شوي دي. تر هغه وروسته د درملوک په نوم جرمني کمپنۍ ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قرارداد ورسره کړی سپارښتنه وسوه چې بایومتریک شوي رای تصفیه کړي. درملوک شرکت ته درې ورځې وخت ورکړ شوی و چې دا پروسه بشپړه کړي. د شرکت ورکړ شوی مهلت پرون ماښام پای ته ورسید. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د بایومټریک رایو د تصفیه د رپورټ پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي.
شما در جریان
تاسو خبر یاست چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي او رنګزیب ژمنه وکړه چې نن به د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره شي. موږ به د عملیاتي ټیم د څیړنو له مخې نن د افغانستان خلکو ته اعلان وکړو چې څه وخت د ټاکنو ابتدایي پایلې څرګندولای شو. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان جمهور رئیس مکررن د ټاکنو پر کمیسیونونو ټینګار کوي چې د دې پروسې شفافیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو له خبريال سره په ځانګړي مرکه کې پر همدې ټکی ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان د انتخاباتو شفافیت د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی. دا وی دا حیاتي اهمیت لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کار شو وکړي، رائے سمې حساب کړي او یوازې سمې رائے حساب کړي. افغانان په بشپړ ډول پر هغوی اتکا لري چې خپل کار شو وکړي چې افغانان پر ټاکنیز بهیر اعتماد پیدا کړي. د افغانستان د جمهور ریاست پر ټاکنو د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبري وشوې. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبريالان ته وویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید قرار وي، لزغمه کار واخلي او د افغانستان د انتخاباتي ادارو د کار پایلو ته صبر وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به اجمل تورمان را ته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼې څه خبره کړي.
ویسا خپلواکې ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي په چین کې بین الافغاني خبرې چې ټاکل شوې وه راتلونکي دوشنبه پیل شي د مسکو د غونډې د ګډونوالو په غوښتنه تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. سر مقاله لیکونکي د ځنډېدو د لامل په اړه بې خبري ښودلې خو لیکلي هغه افغانان چې سوله غواړي له 95% زیات دي او 5% بیا معاملهګر، شریر، جګړه مار خو د ولس پر برخلیک مسلط دي. وړاندې په سرمقاله کې پوښتنه مطرح شوې چې نو ولې د دې هیواد په 95% خلکو د 15% خلکو اراده حاکمه ده او ولې د سولې هر حرکت پروژې بڼه لري. ویسا د پښتنې لنډ جواب دا ورکړی چې په افغان ولس تپلی جګړه د نړۍ او د سیمې د استخباراتو جګړه ده. دا د هغوی جګړه ده چې زموږ همدغه 15% معاملګر پکې د ګمارل شویو اجیرانو رول لري. ورسپانه لیکي په جګړه اصوله کې د دوی رول یوازې هم دومره دی چې له اجندا سره سم ګام واخلي. دوی نه د جګړې په دوام کې رول لري او نه د سولې پر راوستلو کې. د سر مقاله لیکونکي په خبره په بله مانا دوی د دې بدمرغۍ لوی شریکان نه دي، بلکې یوازې اجیر کرکټر لري. هشت سو برسپانی په خپل سر مقاله کې لیکلي که د انتخاباتو ستونزه هواره نشي شک نشته چې راتلونکی حکومت به له هیڅ سرخوږي پرته طالبانو سره د خبرو لپاره یو مرکچی پلاوی وټاکي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي حکومت او سیاسي اړخونه باید دا موضوع اصل وټاکي چې طالبانو سره په خبرو کې د انتخاباتو په شان سیاسي سیالیو او ځانځانۍ ته اړتیا نشته. په سر مقاله کې وړاندې راغلي طالبانو سره خبرې د افغانستان د جمهوریت په ټولو خلکو او ټولو سیاسي اړخونو پورې اړه لري او ټولې سیاسي او انتخاباتي حوزې چې د جمهوریت تر چتر لاندې دي باید طالبانو سره د خبرو په برخه کې واحد لیدلوری او دریس ولري. ورسپانه لیکي دا سمه ده چې حکومت باید طالبانو سره په خبرو کې مرکزی رول ولري، خو ټینګار کوي چې د حکومت مشران باید په دې برخه کې د ټولو سیاسي او فکری کړیو نظرونه په پام کې ونیسي. اصلاح ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د افغان سولې پر تړاو لیکلي چې په دې ورځو کې په کور دننه او بهر یو ځل بیا د سولې خبرې تودې شوې، خو په سر مقاله کې ټینګار شوی هغه څه چې له دغه بهیر سره مرسته کولی شي او بری ته یې رسولی شي په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا اور بند دی. سر مقاله لیکونکي لیکلي د جګړې دوام او وینه تویدنه د دې لامل کیږي چې د سولې خبرې بې نتیجې او بې ګټې پای ته ورسیږي.
پراخ کې پرون هم د اعتراض کوونکو د وجل کېدو خبر ورکول سوی دی. پر دې مسلې ځینو ادارو انتقادونه کړي دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په بغداد کې پرون اعتراض کوونکي د ښار پر تحریر څلور لارې راغونډ سیول. په عراق کې د بشري حقونو د کمیسیون مشر علي بیاتی ویلي چې په دې سیمه کې درې مظاهره چیان وویشتل سول. د عراق په جنوب کې و حکومتي چارواکي وویل چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د یوه قدرتمند ملیشه پر دفتر حمله وکړه او اور یې ورواچاو چې په هغه اور کې هم 12 مظاهره چیان وسوځېدل او مړه سول. د عراق په مختلفو شهرونو کې له تیرې تقریبا یوې میاشتې راهیسې خلک د بیکارۍ، اداري فساد، د نرخونو د لوړوالي او د حکومت د بې پروایۍ پر ضد مظاهره کوي. د عراق جمهور رئیس برهام صالح د اکتوبر په 1 په خپل هیواد کې د روانو اعتراضونو په اړه په وینا کې منلې و چې ستونزې ډېرې دي.
نعم ان الاقتصاد العراقي تعرض حقيقه للاستهداف.
دایو اید عراق د اقتصاد ملاد تروریزم او امنیت تر بوج لاندې ما تسوا. د داعش پر ضد برای آسان نو او د دې هواد د خلکو د ژوند او مالی سرچینو په بیا تمام شو. خو اداري او مالی فساد هم د دې هواد د پرمختګ امکانات کمزوري کړ.
الفساد المالي والاداري ارقل فرص التقدم.
عراق په 2011 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه بریالي شوه او د داعش افراطي ډلې ته ماته ورکړه. خو د رواني میاشتې په پیل کې د عراق په لویو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهره پیل شوه. د عراق حکومت مکرراً د مظاهره چانو د ځپلو هڅې کوي. د اکتوبر د میاشتې له پیل راهیسې تر 200 زیات مظاهره چان په دې تشدد کې وژل سوی دي. د جمعې په ورځ د عراق حکومت له زوره کار واخیست او مظاهره په خونړیو نښتو بدله سوه. د عراق پوځ منلی چې د مظاهره چانو پر ضد له زوره کار اخیستل شوی دی. د عراق پوځ ویلي چې له هغو منصبدارانو به چې د مظاهره چانو پر ضد یې له زوره د کار اخیستلو امر کړی تحقیق وشي او عدالت ته به راکش سي. په عراق کې د حکومت پر ضد روان اعتراض د هغه هیواد صدراعظم عادل عبدالمهدی ته ستره ستونزه بلل کیږي. په عراق کې د عادل عبدالمهدی حکومت اوس یو کلن شو.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبريږي چې تمنا واحدي او نوریا جبرخیل یې مختوري.
سندرو میلمانه